خبری در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست.
بله احمد جعفر احمدی تاسو ستریم شئی و بل پښتو خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبانو روانونې د قطر په غونډه کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ اعلان وکړ، او که طالبان له جګړو لاس واخلي دوی به هم په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور چې طالبان د جګړو د دوام لامل ګڼي ضروري ونه بولي او د هغوی د غوښتنې ته به توجه وکړي. دغه راز له تور لسه د طالب مشرانو د ایستلو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا له یوه چارواکو سره مو هم خبرې کړې دي. خو پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي تر دې وروسته به دولت هغه شیان ډېر اخلي چې د هیواد دننه تولیدېږي. امریکایي چارواکي د هغو نویو ګواښونو په اړه څېړنه کوي چې د اسلامي دولت ډلې په یوې ویبپاڼه کې پر امریکا د نورو حملو لپاره ورکړې دي. یمن پرون د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د ځمکنیو ځواکونو په مداخلې سره په تېره بیا په عدن او تاس ښارونو کې دا هیواد وژغوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي تر دې وروسته به دولت هغه شیان ډېر اخلي چې د هیواد دننه تولیدېږي. د ارګ په خبرې کړې اعلامیه کې د ملي کارکوونکو د ټولنې له غړو سره د لیدو پر مهال ولسمشر وویل د هیواد ټول وزارتونه پر دې کار کوي چې څرنګه د پروژو مدیریت افغانان په خپلو لاسونو کې واخلي او څرنګه ظرفیتونه رامنځته شي. د افغانستان ولسمشر په دې باور دی چې افغان کارګران باید د بازار له غوښتنې سره سم وروزل شي. د اشرف غنی په وینا تر بل هر څه د کرنې او مالدارۍ په برخو کې ډېر کارونه پیدا کېدای شي. په دې کتنه کې د ملي کارکوونکو ټولنې مشر وویل چې د کار قانون د خلکو ستونزې نشي هوارولی، باید بیا کتنه ورته وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو 48 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 18 یاغیان وژل شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا عملیات د پولیسو، عسکرو او د ملي امنیت د کارکوونکو له لوري په کونړ، پروان، کندز، فاریا، بدخشان، سرپل، کندهار، زابل، ارزګان، غزنی، بادغیس او هلمند کې شوي دي. د خبر پاڼې په دوام ویل شوي دي چې 15 تنه یاغیان نیول شوي هم دي او یو شمېر وسلې افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. هند او ایران د چابهار د بندر تاسیساتو پر جوړېدو موافقه وکړه. د دې سره به افغانستان له هند سره د اوبو له لارې وصل شي. تېره ورځ په تهران کې د هند د انتقالاتو وزیر نیتن گتکاری د ایران له ترانسپورت وزیر عباس احمد اخوندی سره دغه تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خانجان الکوزی وی دا تړون د افغانانو لپاره ډېر ګټور دی.
اساسی شکل باندې دا زمونږ لپاره خاص اهمیت لري. یو د وابستګۍ نخلاصېږو، د احتیاجۍ نخلاصېږو او بل هم لارم لنډېږي. په دې سهولت سره زمونږ تازه مېوې او سبزیجات هندوستان بازارونو ته ورسېږي.
د چابهار د بندر د تاسیساتو پر جوړېدو به څه باندې 50 میلیون ډالر مصرف شي. امریکای چارواکي د هغو نویو ګواښونو په اړه څېړنه کوي چې د اسلامي دولت ډلې په یوې ویبپاڼه کې پر امریکا د نورو حملو او د مسلمانانو ضد هغې فعالې د په نښه کولو ژمنه شوې چې د تېرې اونۍ په پای کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو یو نندارتون تنظیم کړی و. د نیویارک ښار پولیسو پرون وویل چې دوی د امریکا د ازادیو د دفاع د انسټیټیوټ د مشرې پامیلا ګیلري چې په تګزاس کې دغه نندارتون تنظیم کړی و د وژلو ګواښ څېړي. پر دغه نندارتون دوو وسلوالو حمله وکړه چې د پولیسو لخوا ووژل شول. اسلامي دولت ډلې په ویبپاڼه کې ویلي د دې ترڅنګ چې زموږ ټول زمریان به د هغې د وژلو لپاره واستول شي. دا ډله د امریکا په 15 مختلفو ایالتونو کې روزل شوي یو او یا کسان لري چې د حملې لپاره زموږ امر ته منتظر دي. چارواکو وویل چې دوی د دغو تهدیدونو اعتبار نشي تاییدولی، ځکه پخوا هم د اسلامي دولت ډلې له دغې ویبپاڼې څخه د تبلیغاتو لپاره کار اخیستی و. یمن پرون د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د ځمکنیو ځواکونو په مداخلې سره په تېره بیا په عدن او تاس ښارونو کې د هیواد وژغوري. د غوښتنه په ملګرو ملتونو کې د یمن سفیر خالد الیمنی امنیت شورا ته په یوه استولي لیک کې کړی ده. هغه په دې لیک کې دغه راز حوثي یاغیان د ملکیانو پر وژنو، د روغتیایي ډلو په مخنیوي او د بې دفاع خلکو په وړاندې د نورو اعمالو په ترسره کولو تورن کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټاکلي ضرب الاجل لپاره رسېدو څخه کم شپږ ساعته مخکې نوی ائتلافي حکومت جوړ کړ.
د نتنیاهو دفتر یو چارواکي هم د نوي حکومت د جوړېدو موافقه تایید کړه. دغه اعلان د سخت دریځې د یهودانو د وطن ګوند له مشرانو سره له اوږدو خبرو اترو وروسته کیږي. د دغه ګوند مشر نفتالي بنت په خپله تویتر پاڼه کې ویلي چې خبرې اترې پای ته ورسېدي او زیاته کړې ده چې اوس باید کار مخته یوسو. بنت چې د نتنیاهو په اوسنۍ کابینه کې چې کار یې په ختمېدو دی د اقتصاد وزیرو له نتنیاهو سره یې اړیکې اخنهو. د شوې موافقې له مخې به نتنیاهو په لږ اکثریت د ائتلاف مشر وي او په یو سلو شل کتیز پارلمان کې به پر یو شپېته څوکیو کنټرول لري. د ناروې د بېځایه شوو څارونکي شورا وایي په سوریه کې تر 50% ډېر کسان د دغه هیواد د شخړو له امله له خپلو کورونو بېځایه شوي دي. د ناروې د بېځایه شوو د څارونکو شورا رئیس جان ایګلن تېره ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې وویل اوس مهال په ټوله نړۍ کې 38 میلیونه کسان له خپلو کورونو بېځایه شوي دي او د سوریې د خلکو وضعیت بیا ډېر ناوړه دی.
Syria is the number one displacement country of this generation now.
De us la para Syria de beza show la palaw de tulu pa sar kida de da hewad de na wa ashar shpag milun kasan beza shwi aw salur milun ham pa bahrani hewadu ki jun kawi pa de dawli yulas ashar shpag milun kasan che de hewad tar nim dir ulas julawi beza shwi di pa Syria ki de la 2011 miladi kal rahi se korani jagri rawani di che pa ki hukumati zuwa kuna de hawi mukhalifana aw ham daraz de islami dawlat dala pa dri wajbu ki sar pa jang di. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اوکراین ولسمشر دغه هیواد په ختیځ کې پوځي ګواښونو ته اندېښنه څرګنده کړه. پیترو پروشنکو د اوکراین امنیتي او دفاعي شورا ته وویل د روسي تروریستي ډلو له لوري ګواښونه زیات شوي دي. پروشنکو په یو بیان کې چې د په ویب سایټ کې خپور شوی دی وایي تر 30,000 ډیر موسکو پلوه یاغیان د اوکراین په ختیځ او شاوخوا 50,000 روسي عسکر د پولې پورې غاړې شته. د دې سربېره چې د فبروري په میاشت کې د اوکراین د شخړو د مخنیوي لپاره اوربند شوی دی هره ورځ په دغه هیواد کې د مرژوبلې راپورونه ورکول کیږي. په کرملین کې یو مسول وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د اوکراین پر وضعیت د مې په 10 په موسکو کې خبرې وکړي. مرکل به د مې په 9 په سره میدان کې د نړیوالې دوهمې جګړې د پای ته رسېدو د اویوم کال په یاد د پوځي مارش په مراسمو کې ګډون ونه کړي. لویدیځ مشران د اوکراین په شخړو کې د روسیې د مداخلې لپاره پر موسکو اعتراض کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په هغه اوربند کې مرسته کړې ده چې د فبروري په 12 د روسیې پلاوه بیلتون غوښتونکو او د اوکراین د حکومت ترمنځ شوی دی. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبانو روانه اونۍ د قطر په غونډه کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ اعلان وکړ او که طالبان د جګړو لاس واخلي دوی به هم په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور چې طالبان یې د جګړو د دوام لامل ګڼي ضروري ونه ګڼي.
نو موږ دا اعلان کوو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او د تشدید عامل مګرځول. موږ تاسو سره آماده یو چې غږ یو کوو، خبره پیل کوو، غږ یو کوو چې نور زموږ ملمنو ته ضرورت نشته.
د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د طالبانو یو غوښتنه له تور لسخه د دوی د مشرانو ایستل دي. د افغانستان د سولې عالي شورا په دې برخه کې څه کولای شي؟
موږ باور لرو چې د سولې عالي شورا په دې لاره کې کوم خندونه موانی چې هغه لري کولای شي او د دې لپاره هلې ځلې وکړي.
د افغانستان د سولې په پروسه کې چین څه ډول رول لوبولای شي په دې اړه هم یو تحلیلي مطلب درته خبرو. تاکل شوی بجون میاش که امریکا د افغانستان د هوایی هری مسئولیت د افغانستان حکومت ته وسپاري. په دې سره داسې اندېښنې هم راپورته شوی چې ښایي یو شمېر نړیوال هوایی شرکتونه د افغانستان د فضا له لارې نورو هیوادونو ته خپلې الوتنې لغوه کړي. د خلیج د عربي هیوادونو له مشرانو سره د امریکا د ولسمشر براک اوباما د راتلونکې اونۍ د غونډې له حاله مو خبره وو. پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربېره 2 پروګرامونه هم خپرېدو ته چمتو دي. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شېبو کې
باغی قاضی د کابل په ښار کې یو د ډیرو تاریخي باغونو نشمېرل کې چې د تیمورشاه په واکمنۍ کې جوړ شوی دی.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبانو روانونې د خطر په غونډه کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ اعلان وکړ. د شورا یو مخکښ غړي قاضي محمد امین وقاد د دې خبرې هرکلی وکړ او ویل که د سولې خبرې پیل شي د سولې عالي شورا به هم له طالبانو سره دا خبره تایید کړي چې محدود شمیر پاتې بهرني عسکر دې له دې هېواد ووځي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان ښځو د حقونو موضوع او په دې خبرو کې د هغوی ونډه یوه مهمه مسله ګڼل کېږي. یو شمېر افغانان اندېښنه لري چې له طالبانو سره شایي سوله د ښځو هغه حقونه چې په تیرو دیارلسو کلونو کې ترلاسه کړي دي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقات چې تېره ورځې په کابل کې د ملي ثبات په نوم د یوې ټولنې د معرفي کولو په غونډه کې برخه اخیستې وه وویل چې طالبانو د دوحې تر خبرو وروسته په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې د ښځو حقونه باید خوندي وي. قاضي وقات همداراز وویل چې بهرنیان میلمانه دي او د سولې تر خبرو وروسته هغوی ته اړتیا نشته.
دا یوازینی اعلامیه ده چې دوی خبره کړې دي چې ښځې حقوق لري، سیاسي، مدني، اجتماعي، اقتصادي، هغه باید په امن وي. مدام یو پیغام ده. نو موږ دا اعلان کوو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او تشدید عامل مګرځوي. موږ تاسو سره ماده یو چې غږ یو کوو، خبره پیل کوو، غږ یو کوو چې نور موږ ملمنو ته ضرورت نشته.
د شنبې بیا پورزو د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړیو د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبرې وکړې. په دې خبرو کې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی ملالی شینواری ګډون کړی و. دا وایي چې د طالبانو د رژیم په وخت زه په کابل کې وم، نو داسې فکر مې کاوه چې طالبان به له ښځو سره په خبرو کې ګډون ونه کړي، خو داسې نه وو.
یو اعتماد تقریبا یو فضا والته ډېر متفاوته د خپلو بل موږ چې د افغانستان نه چېدي د دې ایت سره موږ کوم تفاوت د هغوی په خبرو کښې نه لیده. ټولو د سولې خبرې کړي او خصوصا ما په یو قسمت کښې کله چې د ښځو اړتیا سولې ته په دې باندې ما خبرې وکړې، نو د هغوی د یو تن د سترګو نه اوښکې لاړې او ما ته یې ویلې چې
ملالی شینواری زیاته کړه چې په غونډه کې د طالبانو اتو سره استازو وویل چې افغان ښځې حق لري چې په سیاست کې برخه واخلي، تجارت وکړي او تعلیم وکړي. په وروستیو کې د بشري حقونو یوې مخبرې هیدربار په یوې مقالې کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د افغانستان د سولې په هڅو کې د ښځو ونډې ته پاملرنه نه ده شوې. هیدربار وایي چې له کلونو راهیسې د سولې په خبرو کې د ښځو د برخې خبره شوې خو د هغوی مخه نیول شوې ده او نارینه وو د دوی په استازیتوب د هڅې مخته وړې دي. خو د قطر په غونډه کې له طالبانو سره پر یوه میز دا پلا دریو افغان میرمنو ګډون کړی و.
د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د طالبانو یوه غوښتنه له تور لیست څخه د دوی د مشرانو ایستل دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو له تور لیست ته د طالب مشرانو نومونه وایستل شي. د قطر د سولې په غیر رسمي خبرو کې طالبانو د ملګرو ملتونو له تور لیست د خپلو مشرانو د نومونو د ایستلو او د سیاسي دفتر د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې له تور لیست د طالبانو د ایستلو لپاره هلې ځلې پیل شوي او د ملګرو ملتونو او متحدو ایالتونو له لورې د همکارۍ ژمنه ورکړی شوې ده. ښاغلي مجاهد دا خبره له عصمت ساروان سره په مرکه کې وکړه. له ده څخه لومړی وپوښتل شو چې آیا د سولې شورا له تور لیست د طالب مشرانو د نومونو د ایستلو لپاره کار کوي؟
په دې هلو ځلو کښې وو چې هم د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره یو دفتر یو ادرس پیدا شي او همچنان د سولې عالي شورا کوشش کړی دی چې ډېر خلک یې د طالبانو د اسلامي تحریک هغوی د بندیزونو د لیست نه ایستلي دي او نور هم هغه څوک چې ضرورت پیدا کېږي چې هغه په مذاکراتو کښې برخه واخلي یا یو بلې خوا ته لوی سفرونه لري، نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره هم تفاهم وجود لري او د بین المللي ټولنې سره هم تفاهم وجود لري چې هغه موانع چې په دې لاره کښې دي هغه له منځه یوسي او د دوی د تګ و راتګ لپاره سهولتونه برابر کړي.
تر اوسه پورې د ملګرو ملتو یا د نړیوالې ټولنې عکس العمل څه و؟
له نیکمرغه د بین المللي ټولنې چې مشري د امریکا دولت کوي او همچنان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر اوسه پورې له موږ سره همکاري بشپړه وجود لري. هغه په دې کښې له موږ سره هماهنګ دی، د تل دپاره یې ویلي دي سولې ټولې هغه هلې ځلې چې د افغانان کوي، ملکیت د افغانانو وي، رهبري د افغانانو وي، موږ یې ملاتړ کوو. بنا سولې د مذاکراتو دپاره کوم مسله پېښېږي ما مګر باور لرو چې د سولې عالی شورا په دې لاره کې کوم خندونه موانی شي هغه لرې کولی شي او د دې لپاره هلې ځلې کوي.
که چېرته ملګرو ملتو هم ومنله چې د دوی د مشرانو نومونه له تور لسته لرې شي، څه فکر کوئ چې د سولې خبرې به رسمي شکل پیدا کړي؟
اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې په ایواز د دې باندې چې غیر رسمي مذاکرات په باندې وخت ضایع کوو، ټول اړخونه ته پکار ده که د افغانستان دولت ته که وسلوال مخالفین دي او هم چنن بین الملل ټولنه چې مستقیمو مذاکراتو طرف ته لاړ شي تر څو چې د افغانستان د بحران ته د پای ټکی کېږدو، پرې نه ږدو چې د یو بحران په ځای باندې نور بحرانونه را پیدا شي او نور د افغانستان ملت باندې ورونه وسوځي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد و دا چې پاکستان او چین په افغانستان کې د سولې په پروسه کې څه کولی شي، په دې اړه مو د پیژندل شوي لیکوال او څېړونکي احمد رشید نظر هم اخیستی دی.
چی خواهد شد و چی کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای که آمده این کل کلزیمای زور است جبیز به زور آمده این و میفهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چه افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری به آزادی رادیو نواوری.
په دې پروګرام کې نن بیا هم د سولې موضوع څېړل کېږي. د سولې روانې هڅې تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او که کومه پوښتنه هم لرئ کولی شئ له مسؤولو چارواکو څخه وکړئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له اوو بجو نه ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ. خو بیا هم د سولې په موضوع کې تم کېږو. د پاکستان پیژندل شوی لیکوال او څېړونکی احمد رشید وایي په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ وروستۍ خبرې به په راتلونکو څو میاشتو کې د دواړو اړخونو ترمنځ د رسمي خبرو لپاره لومړی ګام وي. له احمد رشید سره د ازادي راډیو څېړونکي ابوبکر صدیق مرکه کړې. لنډیز له جانقه الکوزیناورو.
احمد رشید چې په افغانستان او مرکزی اسیا څلور مشهور کتابونه لیکلي، د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په قطر کې د وروستیو غیر رسمي خبرو یا بحثونو نتیجې څېړي چې آیا دا خبرې کتنې یا بحثونه به یو اوربند رامنځته کړي. ښاغلي رشید د غونډې د اهمیت په اړه وویل:
Well, I think there was a huge effort in before the event to say that this
زما پان لغوند یا خبرو مخکې زیات هلې زل شوې و چې دا دوه مغوند شي. خو لدې کتنو خبرو څخه دوه شین پر دغه شول، پرې معنی چې د افغانستان په اساسي قانون او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د حضور په مسلو پر بحث کولو صلاح وشوه. لدې مخکې طالبانو د دې مسلو په اړه هیڅ ډول جوړجاړی یا بحث نه کاوه. په دې توګه دا یو پرمختګ دی. د قطر په خبرو کې د طالبانو او افغان حکومت جپورو چارواکو ګډون کړی و او ممکن دا غونډه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو لومړی ګام وي. ښاغلي احمد رشید د دې پوښتنې په ځواب کې چې د قطر خبرې به په راتلونکو څو میاشتو کې په افغانستان کې یو رسمي اوربند ته لار خلاصه کړي داسې وویل:
Well, I think there's no doubt that as far as the Afghan government and the international community is concerned,
تر کومه ځایه چې په افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پورې اړه لري، په دې کې هیڅ شک نشته چې دوی د جګړې یو ډول وقفه ته چې بل اخره به اوربند تلار هوار کړي لیوال دي. په جګړه کې وقفه چې دا محل له امکان لري ښکاری، د افغانستان په شمال کې د طالبانو د سترو تهاجمي حملو باندې دلی لومړیتوب ده. په دې کار سره به د هغو افغانانو شک هم لري شي چې وای طالبان د سولې لپاره جدي نه دي.
Who still doubt very much that the Taliban are really serious about peace.
للیکوال او چلونکی احمد رشید څخه پوښتنه وشوه: د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کار له پیل راهیسې هڅه کړې چې پاکستان ته قناعت ورکړي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي. آیا تاسو فکر کوئ چې پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په عمل کې مرسته کوي؟
I don't think Pakistan put together this meeting.
زه فکر نه کوم چې د دوحې کانفرنس دې له پاکستان سره کوم تړاو ولري، که څه هم چې په ظاهر کې ځینو پاکستاني چارواکو په غونډه کې ګډون کړی و. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحل شریف د تیر میلادي کال په پای کې ښاغلي غنی او نړیوالې ټولنې ته وعده ورکړې وه چې پاکستان به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په کار کې مرسته کوي، خو موږ ولیدل چې د کابل له لوري له پاکستان سره د ښو اړیکو ټینګولو زیات ګامونه پورته شول، مګر پاکستان داسې کوم حرکت نه دی کړی چې د خبرو میز ته د طالبانو په کینولو کې دې مرسته وکړي.
We have not seen a similar move by Pakistan to get the Taliban to the table.
دا چې چین د سولې په پروسه کې چې له مخکې په دې برخه کې ژمنه کړې وه، د مرستې ژمنه کړې وه، څه ډول رول لوبولی شي؟ پاکستانی پیژندل شوی لیکوال احمد رشید د چین ونډه امپیکا بولي. چین د قطر له غونډې مخکې د افغانستان د حکومت او د غراز د طالبان ترمنځ د خبرو لپاره د زمینو برابرولو هڅې انکړې وې. دا چې دا هڅې څومره مخته تللې دي او آیا چین به وکولی شي چې په دې برخه کې ځینې پرمختګونه وکړي، په دې اړه عصمت سروان رپورټ لري.
چین یو نوی قدرت دی چې د افغانستان په لویه لوبه کې داخلي شي، خو دا هیواد د افغانستان په جنګ کې نه بلکې په دغه هیواد کې د سولې د راوستلو په هلو ځلو کې ونډه اخلي. چین د افغانستان د حکومت له لوري په پیکن کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د چین او طالبانو خبرو ته په اشاره سی ان ان تلویزیون ته وویل چینایانو موږ ته وویل چې دوی طالبانو ته ویلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. چین په افغانستان کې ډیره دلچسپي لري. دا هیواد غواړي د افغانستان په طبیعي زیرمو کې پانګونه وکړي. د هیواد د عینک د مسو کان قرارداد خپل کړی، خو د ناامنۍ له کبله نه غواړي چې کار پرې پیل کړي. د باوري سرچینو د راپور پر اساس د افغانستان حکومت چین ته دیرش ایغور تروریستان چې په پاکستان کې روزل شوي ول سپارلي دي. د سیاسي چارو تحلیلګر احمد رشید وایي چین له پاکستان غوښتي چې په افغانستان کې سوله راولي. شاغلی رشید آزادی رادیو ته په مرکه کې د افغانستان په سوله کې د چین د رول په اړه نظر څرګند کړ. ویل
I think China is playing a huge role, not necessarily because of its
زما په ان چین ډیر ستر ونډه لري، نه یوازې د سیاسي مهارت لمخې بلکې د هغه څه لمخې چې د هیوادونو ته ورکوي. چین په پاکستان او افغانستان کې د سترو زیربنایي سکتورونو په پراختیا کې چې هغه د سړکونو، اورګاډي او پایپ لاینونو تړاو ده، او چین د ورېښمو لارې وصل کوي او بلاخره به چین له اروپا سره هم ونښلوي، زیات کار کوي. دا په حقیقت کې د پاکستان او افغانستان لپاره وروستی چانس ده چې په خپلو کې همکاري وکړي او له دومره زیاتو پیسو او زیربنایي مرستو نه ګټه واخلي چې چین برابروي. چین په ډاګه او واضح ډول ویلي چې دوی په افغانستان او پاکستان کې سوله غواړي، دوی د جګړې ختمېدل غواړي. په دې توګه به چین په افغانستان کې تر ځمکې لاندې زیرمې، تیل او طبیعي غاز استخراج کړی شي. چینایانو د دې کار لپاره له افغانستان سره تړونونه کړي، خو د جګړې د دوام له امله کارونه په ټپه درېدلي دي.
احمد رشید وایي چې د طالبانو استازي دوه یا درې ځلې چین ته تللي او له چینایي چارواکو سره یې خبرې کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د جون په میاشت کې د کابل له حکومت سره د افغانستان د هوایي چلند کنټرول په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو قرارداد پای ته رسیږي او دا هیواد د افغانستان د هوایي حریم تنظیم افغان لوري ته ورسپاري. دا هغه څه دي چې ښایي نړیوال هوایي شرکتونه اړ کړي چې افغانستان ته او همدارنګ د افغانستان د فضا له لارې نورو هیوادونو ته خپلې الوتنې لغوه کړي. په دې اړه اجمل انت تفسیر وړاندې کوي.
چارواکو او ډیپلوماټانو خبرداري ورکړی چې د افغانستان د هوایي چلند د تنظیم لپاره یو هواره که موقت هم وي پیدا نشي، افغانستان به د الوتنو په وړاندې ممنوع سیمه وګرځي او دا کار به د افغانستان لپاره د میلیونونو ډالرو عواید کم کړي او په نړیواله کچه به د پانګوالو او مرسته کوونکو په وړاندې د دې هیواد اعتبار زیانمن کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د افغانستان هوایي حریم د اروپا او اسیا ترمنځ د تګ راتګ مهم دالیز دی چې د 2001 میلادي کال راهیسې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو او یا د بهرنیو کمپنیو لخوا تنظیمېږي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکي ادارې ویان قاسم رحیمی ازادي رډیو ته وویل د امریکا په مشرۍ د بهرنیو پوځیانو سره د افغانستان د هوایي حریم د تنظیم قرارداد د 2014 میلادي کال په پای کې تمام شوی وو، خو د دې لپاره چې افغانستان په دې برخه کې بل بدیل پیدا کړي ولسمشر اشرف غنی د هوایي حریم د ساتلو چارې د شپږو نورو میاشتو لپاره د امریکا په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو سره تمدید کړي. خغلی رحیمی ویل چې وستوی له څو نړیوالو شرکتونو سره په خبرو بوختي او هیله مند دي چې د جون د میاشتې تر پای ته رسیدو پورې به له دې شرکتونو سره له یو سره توافق وکړي.
د افغانستان هوایي چلند خپلواک اداره د څو نړیوالو شرکتونو سره چې د هوایي حریم په برخه تجربه او تخصص لري په خبرو بوخت دي. د افغانستان د هوایي چلند خپلواک اداره هیله مند دي چې د ناتو د قرارداد نه د پای ته رسیدو پورې له دغه شرکتونو سره د یو شرکت نه توافق ورسېدو او د هوایي حریم قرارداد ورته وسپارو.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند د خپلواکي ادارې ویان قاسم رحیمی د جاپان یادونه وکړه چې د پوینا د افغانستان د هوایي حریم د تنظیم په نوي قرارداد کې د مالی مرستې شمنه کړي. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې دوی یو خصوصي شرکت ته د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول په بیا سپارلو غواړي، یو څه نور وخت ترلاسه کړي چې په ترڅ کې د دې چارې لپاره د افغانستان د خپلو منابعو پر برابرولو او په دې برخه کې د کدرونو پر روزلو کار وکړي. دا مهال د اماراتو، ترکیه او هندوستان د هوایي شرکتونو په شمول یو شمېر نړیوال هوایي شرکتونه افغانستان ته الوتنې کوي. له اروپایي ټولنې څخه تر اوسه افغانستان ته ځکه الوتنې نشته چې د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره د دې ټولنې لخوا د خوندیتوب د لازمو تدابیرو د کموالي له کبله نه ده تایید شوي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي کچېرې افغان حکومت د خپل هوایي حریم د کنټرول په برخه کې له نوي شرکت سره قرارداد کوي او لګښت له خپلې بودیجې ورکړي، دا به هم د افغانستان د مرسته کوونکو هیوادونو لپاره سخته تمام شي. د خبري اژانس په کابل کې د یو لویدیز ډیپلوماټ له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي، نړیواله ټولنه نه غواړي په یو داسې وضعیت کې واوسي چېرې چې باید پرله پسې لګښت وکړي، او هغه هم د دې لپاره چې افغان چارواکي په جدي ډول نه غواړي خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د خبري اژانس ویلي د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو هغه اسناد چې دوی کتلي ښیي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه نه غواړي تر جون وروسته د شپږو نورو میاشتو لپاره د افغانستان د هوایي چلند کنټرول تمدید کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې تروریستي ډلې به په یو یا بل نومونو په افغانستان کې د ځان لپاره نوي سنګرونه پیدا نه کړي. له بلې خوا د په افغانستان کې د دولت وسلوالو مخالفانو په وړاندې یو شمېر پاڅونونه د خلکو ولسي پاڅونونه هم پیل شوي دي. په سرپل کې یو شمېر خلکو هم د حکومت مرستې ته نور منتظر نه دي پاتې شوي، او وایي له همدې کبله خپله له خپلې سیمې څخه د وسلوالو د ایستلو لپاره وسلې ترلاسه کړی دی. جزئیات د اجمل ان په راپور کې اوري.
رحیم الله چې د سوزمکله ولسوالۍ اوسیدونکی دی، په هغه کسانو کې شامل دی چې په سرپل کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف جګړه پیل کړي. نوموړي د ازادۍ رادیو ته وویل
ما د منطقې طالب د خط اول پوسټه داري.
رحیم الله وایي موږ په داسې سیمه کې پوسټه لرو چې د طالبانو په وړاندې لومړی کرخه ده. اوس د دې لپاره راغلي چې وسلې او مهمات راسره کم دي. مخالف وسلوالو ظلم راسره وکړ، د خلکو سرونه یې پرې کړل، خلکو ته یې آزار ورکړ. زما د کاکا زوی په خپل دکان کې بیګنا وشو، موږ هم د طالب پر ضد
وسله واخیسته.
د کوهستانات ولسوالي اوسیدونکي عبدالله ازادۍ رډیو ته وویل د کورنۍ ټول پنځه نارینه یې د طالبانو پر ضد ملیشې سره یوځای شوي. نوموړی وایي د وسلو په برخه کې د حکومت دښمنو سربیره ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده شوې. ځایي چارواکو ویلي چې سیمه ییزو خلکو د افغان سرتیرو سره دغلته د یوې اونۍ په عملیاتو کې اوږه په اوږه برخه اخیستې. د دوی په وینا په دې عملیاتو کې له طالبانو څخه څلوېښت کلي بیرته نیول شوي. د سرپل په تقریبا نیمو ولسوالیو کې د حکومت وسلوال مخالفان فعال دي. په دوی کې یو شمېر طالبان دي، ځینې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ وسلوال دي، او یو شمېر داسې ډلې هم پکې شته چې ځانونه داعش ته وفادار بولي. په سرپل کې یو پوځي چارواکی اسدالله خورم ازادۍ رادیو ته وویل
جبهات مخالفین بسیار وسیع شوه، تعداد نیروهای
دی وایي د مخالف وسلوالو جبهې ډېرې پراخې شوې. زموږ د ځواکونو شمېر کم دی، نشي کولای ټولو ځایونو ته ځانونه ورسوي. یوازینې د هواري لارې ولسي پاسونونه دي څو امنیت بیرته ټینګ شي. ټول خلک چمتووالی لري، خو په دې اړه چې د پاسونونو خملاتړ وشي د حکومت حکومت حرکت لګرو سره پولی او داسې ولایت دی چې په بیل بیل قومونو پورې اړوند خلک پکې میشتي. په تیرو څو کلونو کې دا ولایت په پرله پسې توګه د ناکراریو شاهد و. د حکومت مخالف وسلوال عموما دغلته د شپې د پولیسو پر پوستو بریدونه کوي او ویل کېږي چې د نشه یي موادو قاچاقلونکي ډلې هم پکې فعال دي. د ازبکستان د اسلامي غورځنګ په نوم د بهرنیو وسلوالو یوه ډله هم دغلته فعاله ده او په دې وروستیو کې د شمال لویدیځو سیمو خواته هم خپل فعالیتونه پراخ کړي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پر نړیوالو موضوعاتو هم مهمې ځینې راپورونه درته غوره کړي دي. خو اوس بیا هم د لنډو خبرونو وار دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي تر دې وروسته به دولت هغه شیان ډېر اخلي چې د هیواد دننه تولیدیږي. د ارګ په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویل شوي د ملي کارکوونکو د ټولنو له غړو سره د لیدو پر مهال ولسمشر وویل د هیواد ټول وزارتونه پر دې کار کوي چې څرنګه د پروژو مدیریت افغانان په خپلو لاسونو کې واخلي او څرنګه ظرفیتونه رامنځته شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو 48 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 8 د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د هند او ایران ترمنځ د چابهار بندر تاسیساتو د تړون ستاینه وکړه او وی ویل چې له دې سره به افغانستان له هند سره د اوبو لارې وصل شي. پرون په تهران کې د هند انتقالاتو وزیر او د ایران د ترانسپورت وزیر په خپلو کې دغه تړون لاسلیک کړ. یمن پرون د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د ځمکنیو ځواکونو په مداخلې سره په تیر بیا په عدن او تاس ښارونو کې دا هیواد وژغوري. امریکایي چارواکي د هغو نویو ګواښونو په اړه څېړنه کوي چې د اسلامي دولت ډلې په یوې ویبپاڼه کې پر امریکا د نورو حملو او د مسلمانانو ضد هغې فعالې په نښه کولو ژمنه شوې چې تیر اونۍ په پای کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو یو نندارتون تنظیم کړی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ټاکلي ضرب الاجل له پای ته رسېدو څخه شپږ ساعته مخکې نوی ائتلافي حکومت جوړ کړ. د ناروې د بې ځایه شوو څارونکو شورا وایي په سوریه کې تر 50% ډېر کسان د دغه هیواد د شخړو له امله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د اوکراین ولسمشر د دغه هیواد په ختیځ کې پوځي ګواښونو ته اندېښنه څرګنده کړه. پیتر پروشنکو د اوکراین امنیتي او دفاعي شورا ته وویل د روسیې تر روسي ډلو له لوري ګواښونه زیات شوي دي. په کرملین کې یو مسول وویل ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د اوکراین پر وضعیت د مئی په 10 په موسکو کې خبري وکړي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. غواړي ویل ولې پته مو د ازادي رادیو انټکی او اورک. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په راتلونکي اونۍ کې په واشنگتن کې د خلیج د عربي هیوادونو له مشرانو سره غونډه کوي او د ایران د اټومي پروګرام څخه د دې هیوادو د بیل د کمولو په مقصد به ورته د توغندیو د دفاعي سیستم د نصبولو وړاندیز وکړي. د موضوع تفصیل د رویترز خبري اژانس د راپور په استناد له جانقا الکوزینهاورو.
تاکل شوه چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په راتلونکي اونۍ کې د خلیج د متحدانو په مشري غونډه کې یو ځل بیا له هغوی څخه وغواړي چې د ایران د توغندیو په مقابل کې د سیمې په سطحه پراخ دفاعي سیستم ولګوي او په دې توګه به د تهران د اټومي معاملې په اړه د عربي هیوادونو اندېښنې راکمې شي. امریکایي چارواکي وایي د عربي هیوادونو مشرانو ته د جمهور رئیس اوباما په دې وړاندیز کې به د امنیت د لاښه کولو په اړه ژمنې، د وسلو پلورلو نوې معاملې او د ګډو پوځي تمریناتو کول هم شامل وي. جمهور رئیس اوباما به دغه راز د خلیج عربي هیوادو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړي چې واشنگټن دوی یوازې نه پرېږدي. په سپینې ماڼۍ کې د جمهور رئیس اوباما او د خلیج د شپږو عربي هیوادونو د همکارۍ شورا د مشرانو غونډې ته لیوې اونۍ لږ وخت پاته دی. امریکایي چارواکي له عربي ډیپلوماتانو سره د دې کتنې مخکې تیاریو او انتخاب په اړه بحثونه کوي. خو د چارواکو په وینا تر اوسه د امریکا د جمهور رئیس د احتمالي وړاندیزونو په اړه کومه پریکړه نه ده شوې. رویترز اژانس لیکي د جمهور رئیس اوباما لپاره ډېره ګرانه ده چې له شیعه ایران سره د جون د 1 نیټې وروستۍ اټومي معاملې او د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په لومړیتوبونو کې د سنی عرب مشرانو شکونه لرې کړي او هغوی ته قناعت ورکړي. که چیرې جمهور رئیس اوباما عرب مشرانو ته قناعت ورنه کړی شي، د امریکا او عربي متحدانو ترمنځ اړیکې به نور هم خراب شي. او که چیرې د دې هیوادونو پر وړاندې متحده ایالات خپل دفاعي تعهدات زیات کړي، په هغه صورت کې به واشنگټن د منځني ختیځ په نوو شخړو کې ښکیل شي.
کله چې د نړۍ شپږو طاقتونو له ایران سره تیره میاشت د اټومي معاملې د چوکاټ تړون لاسلیک کړ، جمهور رئیس اوباما د خلیج د همکارۍ شورا مشرانو ته په واشنگټن کې د کتنې بلنه ورکړه. د امریکا د اصلي متحد سعودي عربستان په ګډون د خلیج عربي هیوادونه اندېښمن دي چې ایران به د اټوم بم جوړولو نه لاس وانخلي او کله چې ورباندې لګول شوي بندیزونه لرې شي، د سوریې، یمن او لبنان په څېر هیوادونو کې به د خپل نفوذ د پراختیا په مقصد د نیابتي قوتونو لپاره پریمانه پیسې واستوي. امریکایي چارواکي چې د امریکایي سیاستوالو له داخلي بحثونو نه خبر دی وای، جمهور رئیس اوباما تر زیات فشار لاندې دی چې د عربو د بیرې د له منځه وړلو په مقصد د هغوی ته خپلې ژمنې لا قوي کړي. جمهور رئیس اوباما به بالاخره له سعودي عربستان او د خلیج له نورو هیوادونو سره بشپړ امنیتي تړون لاسلیک نه کړي، او دا ځکه چې دا تړون باید د امریکا سنا چې د جمهوریت غوښتونکي ګوند وکیلان پکې اکثریت دی تصویب شي، او دغه راز ممکن د امریکا د مهم متحد اسرائیلو سره ستونزې رامنځته کړي. یو امریکایي جګپوړه چارواکی په ټینګار سره وایي د جمهور رئیس اوباما او د خلیج د عربي هیوادونو له مشرانو سره راتلونکي غونډه یوه دوه طرفه جاده ده. په عین حال کې واشنگټن به عربي مشران وهڅوي چې خپل منځي سیالۍ او دښمنۍ پرېږدي او د خپلې دفاع لپاره د ګډې او ښې همکارۍ لارې ولټوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د چین حکومت په شنجن ایالت کې چې زیات استوګنی مسلمانان دي، د رستورانونو مالکانو او د هټیو پلورونکو ته امر کړی دی چې د الکول او سیګریټو لپاره ان تبلیغ وکړي. د چین دغه اقدام په دې هیواد کې د اسلامي احساساتو د کمزوري کولو یوه هڅه ګڼل شوې ده. د آزادې آسیا راډیو په حواله د چین حکومت د دې فرمان سرغړوونکو ته خبرداری ورکړی چې دوکانونه به وتړل شي او حتی محاکمه به هم شي. جزئیات د فرشته جلال زی په رپورټ کې اورئ.
د آزادی آسیا رادیو په حواله د چین حکومت سرغړوونکو ته خبرداري ورکړی چې دوکانونه به وتړل سي او محاکمه به سي. د چین پر حکومت نیوکې کېږي چې په شینجیانګ کې استوګن مسلمانان یې ځپلي او په وروستیو دوه کلونو کې هلته تشدد زیات شوی دی. چین په دې سیمه کې د اسلام پالو افکارو د ځپلو لپاره شدید کمپاینونه ترسره کړي دي. حکومتي چارواکي او کوچنیان جماعتونو ته د تګ، د روژې د نیولو او حتی په جماعت د لمانځه اجازه نه لري. په زیاتو سیمو کې ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې مخونه پټ کړي، یعنی قاب واغوندي، او ځوانو هلکانو ته ویل کېږي چې ژیړې دین نه اوږدوي. په سیمه کې د کمونیست ګوند یو چارواکي عادل سلیمان د آزادی آسیا راډیو ته ویلي چې زیاتو دوکاندارانو له تیرو دریو کلونو راهیسې د الکولو او سګرټو خرڅول کم کړي او خریداران یې هم لږ شوي دي. سلیمان ویلي چې په اسلام کې مخدرات منع دي، او له دې عمله په شینجیانګ کې زیات مسلمانان په خپل هم د الکول او سګرټو لاخستلو ډډه کوي. سلیمان ویلي چې سیمه ییز چارواکي هغو ایغورو مسلمانانو ته چې سګرټ او الکول نه څښي د سخت دریځو په سترګه ګوري. په شینجیانګ کې د کمونیست ګوند چارواکي د آزادی اروپا راډیو ته ویلي موږ دلته د اسلام د کمزوري کولو لپاره یو کمپاین لرو او دا وروستی اقدام هم یو برخه ده. د شینجیانګ په جنوب کې د اکتاش په نامه کلی کې زیات مسلمانان اوسي او دلته خلک د حکومت تر فشار لاندې دي. د آزادی آسیا راډیو یوازنۍ خبری اداره ده چې له دې سیمې د مسلمانانو په وړاندې د فشارونو په اړه رپورټونه خپروي. د چین د کمونیست ګوند سیمه ییزو چارواکو دې راډیو ته ویلي چې حکومت په سیمه کې د اسلام پالو ډلو د نفوذ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د الکولو او سګرټو زیاتېدو ته اولویت ورکوي. د چارواکي ویلي چې د اسلام پالو افکارو پراختیا په سیمه کې د ثبات لپاره تهدید پیش کړی دی. په اکتاش کې رستورانتونو، دوکاندارانو او د سوپرمارکیټونو خاوندانو ته د الکول او سګرټو د خرڅولو په اړه شوی امر پر ټویټر خپور شوی دی. په دې فرمان کې ویل شوی چې هر وګړی چې له دې نوي فرمانه سرغړونه کوي دوکان به یې وتړل سي، تجارت به یې بند شي او پر ضد به یې قانوني اقدام وشي. چین وایي چې غور مسلمانان د انټرنیټ له لارې د سیمې په خلکو کې د جهاد تبلیغ کوي، خو یو شمېر کسان په دې باور دي چې د چین حکومت یغور مسلمانان ډیر ځپلي دي، د هغوی پر حقونو تیری سوی دی، او په چین کې د حکومت لخوا د نېشنلیست یا ملت پالو احساساتو ته د قوت ورکولو زیات خلک د اسلام پالو د تشدد ملاتړ تړ کړی دی. یو شمېر څېړونکو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې په چین کې د حکومت لخوا د الکول او سګرټو وده پر ژیرو او حجابونو بندیز او د لمانځه څخه د خلکو د منع کولو په څېر اقدامات ښایي معکوسه نتیجه ولري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سمی عمر له نورستان څخه لیکي، افغان حکومت د سولې خبرو د پیلېدو په خاطر د طالب مشرانو نومونه له تور لسته وباسي. لال محمد آیل د هلمند له ګرمسیر نه لیکي، زما په نظر د قطر خبرې به هله نتیجه ورکړي چې حکومت د طالبانو ټول بندیان له قید شرط پرته خوشې کړي. محمد امین مصدق له کابل لیکي، سوله د افغانستان د ټولو خلکو هیله ده او له طالبانو سره هر ډول خبرې اترې باید د افغانستان د اساسي قانون پر اساس وشي. ازادي راډیو اوري نور د راپورونو مطلب د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو دوه اونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې ژوند په شیبو کې واوري، د اساسي او بشري حقونو پروګرام ته توجه وکړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. د مئی لومړۍ نیټه د کارګرانو نړیواله ورځ ده چې په همدې مناسبت افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیه غړو په کابل کې د یوې اعتراضیه ناسي پر مهال د افغان حکومت څخه د کارګرانو د حقوقو د تامینولو غوښتنه کول. د کار د نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې دا مهال په افغانستان کې 8 لکه او د افغانستان د کارګرانو د اتحادیه د معلوماتو لمخې څه باندې 10 میلیونه افغانان د کار له حق څخه بې برخې دي. دا چې د افغانستان په وضع سوو قوانینو کې د کار د حق په اړه څه ویل سوي او افغان کارګران د کومو حقوقو څخه برخمن دي په روانه خپرونه کې به واورو. د خبرونی میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر تعلیمي څنګ مرستيال خالد اسار دی. اسار سي محترم شرغلست،
زم خبر سلامونه تاته او د رادي ازادي ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
اسار صاحب، د افغانستان د اساسي قانون په 33 ماده کې د کار د حق پر څه ویل سوي دي؟
د افغانستان د اساسي قانون د 33 ماده پر بنسټ کار د هر افغان حق دی او د تویل دي چې د کار د ساعتونو ټاکل او با معاش رخصتي، د کار او کارګر حقوق او له هغه سره نورې مربوطې چارې د قانون له لارې تنظیمېږي. د قانون د حکمونو په حدودو کې د کار او کسب انتخاب آزادي. نو په دې کې یو شر ډیر صراحت لري، دا ده چې کار د هر افغان، کار د زمینی مساعدول او برابرول د حکومت او دولت مسؤلیت دی.
آیا افغان کارګر د دغه حق څخه لکه څنګه چې اساسي قانون سپارښتنه کوي برخمن دي؟
د بیکاری کچا په افغانستان کې د سننګ ده، او باید وایم چې د دغه حق وزر ډیر خراب دی او د کار نړیوال سازمان د شمیرې پر بنسټ 800,000 کسان په افغانستان کې بیکار دي. یعنی هغه کسان چې ورتیا لري د کار او کار شرایط لري هغه بیکار. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د شمیرې پر بنسټ 3.5 میلیون افغانان بیکار دي. یعنی هغه کسان چې شرایط لري او د کار شرایط لري او د کار ورته لري هغه بیا هم بیکار دي. او د نړیوال بانک د شمیرې پر بنسټ 14% افغانان د بیوزلی خط لاندې ژوند کوي. یعنی په دې معنی چې هغه کوشش کوي خپل جسمی او فکری ورته پکاره چې او نشي کولی چې خپل او اساسي او بنیادی ضرورت رفع کړي.
که د بیکاری د لاملونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بیکاری اصلي لاملونه پسې کړي.
یو ستر عامل د بیکاری د اقتصادي سیاست نشټون ده. یعنی دولت په تیرو 13 کلونو کې یو اقتصادي سیاست رامنځته نه کړي او دا به سوچي د افغانستان اقتصاد مصرفي شي نه تولیدي. نو دا یو ستر عامل د بیکاری ته په افغانستان کې. بل عامل د مسلکی مهارت نشتون، یعنی زموږ کارګران هغه مسلکی ورتیاو چې باید ولري هغه نه لري او دا عامل سبب کیږي چې بهرني کارګران په افغانستان کې کار پیدا کوي او د افغان کارګر کار پیدا نه کی. د سواد نشتون دا هم بل عامل دی، د خارجي کارکوونکو نشتون دا هم یو بل عامل دی، او دا ناامنی او جګړې دوام. نو دا سبب کې دولت خپل اقتصادي برنامه چې باید پلی کی په هغه ناامنه سیمه کې نسی پیدا کړي، او د اداري فساد په لویه کچه د اداري فساد شتون دا هم یو لوی او ستر عامل دی چې د اکثر افغانان بیکار پاتې شي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وق در شری
پوهنه
سویمون په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه پینزه چپا.
ایسار صاحب، کچیر دغه بیکاری لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه که نور هم ادامه پیدا کړي، پایلې به څه وي؟
تاوتریخوالی دوام وي او سبب وي، د ناامنی او جګړې دا دوام وي، او د جرایمو ګراف د لوړتیا سره سبب ګرځي، او د تحمیلي مهاجرت عامل دی په افغانستان کې. او موږ ګورو چې ځینې محصلین چې لوړې زده کړې لري او بیا هم بیکار دي، هغوی مجبوریږي چې د تحمیلي مهاجرت ولاړ سي. د احتیاط سبب ګرځي، او ځینې محتاج په افغانستان کې لرو، او ستر عامل یې د همدا بیکاري ده. د کورنۍ تاوتریخوالی سبب ګرځي، د فکرونو او مغزونو تېښته، دا هم یو ستر منفی پایل دی په افغانستان.
په دې برخه کې حکومت څه کول پکار دي ترڅو خلکو ته د کار پیدا کولو زمینه برابر کړي؟
لومړی ګام چې حکومت باید پورته کړي د اقتصادي سیاست طرحه، دا هم ډیر مهم دی چې د کارموندنې استراتیژي، اقتصادي سیاست او استراتیژي حکومت نه نسی کولای چې د بیکاري سره په افغانستان کې مبارزه وکړي. او بل حکومت باید کوشش وکړي چې د ښه حکومتداري په جوړولو کې حکومتداری پرسه کې یو ښه حکومت جوړ کړي، یعنی حکومت چې خلکو ته ځواب ورکړي، په حکومت چې قانون ته باید درناوی وسي، شفافیت ولري. نو د ظرفیت جوړونې پرسه کې باید حکومت ډیر کار وکړي. ما مخکې ویل چې زموږ کارګران او مسلکي مهارت نه لري، نو د مسلکي مهارت په جوړونې کې حکومت باید خپل پروګرامونه ولري. د خارجي سرمایه‌ګذاري جلب او جذب دا هم ډیر مهم عمل دی چې حکومت کولی سي د بیکاري سره مبارزه وکړي، او د اداري فساد سره باید جدي مبارزه وسي، ځکه چې یو ستر عامل د بیکاري په افغانستان کې همدا اداري فساد ده.
ډیره مننه کورموادان،
سلامت اوسئ.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تاسو د ازادي رادیو دا او نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. زموږ د دې اونۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. پاک لامو ملسه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې. زه محبوب شاه محبوب یم او نننې ژوند په شیبو کې خبرونه درته وړاندې کوم. مینوالو، تاسو به په کابل کې د باغی قاضی او یا هم قاضی باغ نوم حتمی اوریدلی وي. دا باغ د کابل په زوړ ښار کې موقعیت لري او د عاشقان او عارفان زیارت په لمنه کې جنوبي برخې په خپل موقعیت سره راښنه کړې ده. داسې ویل کېږي چې دغه باغ سلګونه کاله پخوا د افغانستان د هغه وخت د قاضي القضات له لوري جوړ شوی و، نو ځکه د باغي قاضي په نوم مشهور شو. اوریدونکو، نور به وږمې رشیدي ته غوږ شو او له هغې به واورو چې باغي قاضي څومره قدامت لري او کوم تغییرات پکې راغلي دي.
قدرمنو اوریدونکو، د کابل په زوړ ښار کې د باغی قاضی په نوم یو ډیر پخوانی باغ چې څمو د وړاندې د کابل ښاروالۍ له لوري ورغول شو موجود دی. ویل کېږي چې په ویلو کې دغه باغ د یوه قاضي چې فیض الله نومېده شخصي ملکیت و، خو د داود خان په وخت کې یاد باغ دولتي ملکیت وګرځول شو چې لا هم د دولت ملکیت ګڼل کېږي. د یاد باغ د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو داسې ویل کېږي چې دغه باغ د احمدشاه بابا د زوی تیمورشاه په واکمنۍ کې هغه وخت جوړ شوی کله چې له کندهاره کابل ته د افغانستان مرکز را انتقال شو. درشپېته کلن احمد ګل چې ځان د کابل ښار اصلي اوسیدونکی ګڼي وایي چې دغه باغ د تیمورشاه له واکمنۍ را په دې خوا جوړ شوی دی. دا یې د تاریخ په اړه وایي.
باغی قاضی د کابل په ښار کې یو د ډیرو تاریخي باغونو نه شمېرل کې چې د تیمورشاه په واکمنۍ کې جوړ شوی دی. کله چې تیمورشاه پایتخت د قندهار نه کابل ته انتقال کړ، په دغه وخت کې فیض الله خان په چې د وخت فاضل قضات و، د ډیرو ښه خدمتونو په خاطر چې ډیر ښه خدمتونه ده ترسره کړي و، د تیمورشاه لخوا ورته ځمکه ورکړل شوه چې تقریبا د ځمکې مساحت 15 جریبه و او موقعیت یې د بالای سار د سنگ نه د خواجه سپا تر لمنه او چنداوله پورې رسېده. د هغه لخوا پکې یو ډیر ښکلی باغ جوړ شو چې د باغ قاضي په نوم ونومو، خپله قاضي جوړ کړی و دې په خاطر د باغ قاضي په نامه یاد شو او بهترین باغ و ډیر ښکلی باغ و، حتی خلکو وکتل چې هلته لاړ شي، هلته منظرې وکړو، هلته میلې وکړو. اما متاسفانه د تیرو جنګو په اثر د باغ ډیر زیانونه موندلي دي.
اوریدونکو، موږ د کابل زوړ ښار ته لاړو او هلته مو له باغ قاضي څخه لیدنه وکړه. په دغه باغ کې اوس مهال نوې کینور شوي ونې موجودې دي، خو هغه پخوانۍ ونې چې لسګونه کاله عمر لاره اوس نشته. دا ځکه چې کورنیو جګړو دغه باغ ته زیانونه اړولي وه او څو کاله پخوا د آغا خان بنسټ له لوري بیرته ورغول شو. په دغه باغ کې د نورو تفریحي ځایونو ترڅنګ د لوبو یو لوی میدان هم موجود دی چې ګڼو تنکو ځوانانو پکې د فوټبال لوبه کوله. د دغه باغ شمال ختیځ څنډې ته په ویل وړې چوترې یو 50 کلن بوډا ناست و. نوموړي خپل نوم فیض الله خود او ویل چې باغ ته څیرمه یې له نیکو ورته پاتې کور موجود دی او همدلته اوسي. له نوموړي سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې چې د اوریدلو بلنه یې درکوو.
ده باغ ده قاضی دی، نوم ده قاضی دی، ده باغ قاضی بیا دن قاضی بیا امان الله خان نخرد کده بی پس او زره امانی پیسه او زفت چلی دی، داود خان زفت کده بی اغیه نه بیا من ده جورس و اغیه بیا چارتراشون لگی دلی بی خوز بیا که آرامی دی که نارامی دی خوب بیا باغ جور شو اب دلتا که ما اتا که نستلی ما دلتا سوایی باغچه شهیدای سه اوت هم دلتا دی دره بدون لاله دره بوتگل لاله او دره دانه دقیه دی دره دانه دقیه دی او دره دانه دمیم دره را رو بایی سرایی به نوایان به زاینه او با قاضی اخپل زایی دی. خب ما خیال داری که دده نام بدل کو بین بانو پرسان خانه باغ چیشه؟
پرسان خانه
او تبا قاضی خلاشه
ولی ورطا تاسی غواری چی نوم بدل که پرسان خانه ورطا اوتا کلی
خدا سیدی که پرسان ندی دلتا اورانی تیدی گلان بیشتی ولی سوگ ندی که دل وای که وای ما کوا داسی که
دقا قاضی سوکو
قاضی خو قاضی فیض الله و به عبدالرحمن خان پا دورت به قاضی یاو تجار ده عبدالرحمن خان سر پیسه لگه دلی بی پا جنگونو قرد کلی ده بازده ده که پاچاش عبدالرحمن خان به خوگری که د تجار باندې چې پیسې نه درکو. بیا گپ د قاضی او فیصله شو قضا نه د قاضی پیسې دا فیصله کړی دي چې وای عبدالرحمن خان دې پیسې درکه په شریعت ته قضداریه که پاچایه که سلطانی خو قضداریه باز د دې به خاطر که دغه چی اقوایل شو به باغ نده توفه در کلیدی عبدالرحمن خان پا قاضی بانده بیا قاضی پا امان الله خان پا دوره که دنه خرس کلید
اغا وقتی تقریبا چی دای جوری ده دل تا چی شو کم بوتیو
بیتن باید توتانو سم باغ بی سم باغ زایر خان پا دوره که دنه ریلام شو دل درختانو بیا پاک شو دل تا یاو میالگای پاتری درخت ناک درخت نو که با قاضی
ولی لیلام که
دنه دا زایر خان پا دوره که دی اغیر نه پیسه کار بی دماغ پیسه هم کار نو اغیر پیسه کار نو خب یاد اغا درخت که ناک درخت وی دنه ولوس پیسه جمع کردی او تاوان در کلیدی اخپل ولوس آخستی دیده دنه واسه ایتو که هم کار نکه یلا برای خدا دیده مرداسه چلیدی
لکه غلی فیصله سره په خوا کې یو بل سپینګیری چې لال شانو میږي ناستو نو موري هم د باغ قاضي په اړه خبرې لري هغه وای
دغه سم معلومات لرن چې دا باغ قاضي و د زډیر کې میلې کېږي چې هر څه چې میلې دا تانو پکې چې چر میوا پکې میلې وي پکې چې زرکان پکې میلې وي چې اتانو پکې میلې وي دغه څه خلک به شراتل په دې منطقه کې میلې کوي پهلوانی و دلته ورورټ توپنګ جنگی و دلته ورو را کار جنگی و چې چې کېده په کابل په کار کې به دې منځخه کې پیسې دار سره و باج امر په نام باندې باج جوړ شوی دا اول شخصي و بالغ د حکومت دې داوود خان په وخت کې به شاید د حکومت سوی
کغلی لال شاوی چې په اوس وخت کې د غباخته یا هم بیکاره کسان د چکر لپاره راځي او یا هم هغه ماشومان چې غواړي دلته لوبي وکړي راځي
دا مونږ دلته راغلی یاستو په نسبه لاس دقیقې نو اوس زموږ په تنګ سيبرته په دغه وخت کې دا خلک راځي دا باید خلک چې بیکاره دي په دا کورو کې لو له هر ځای راغلي دي خپل کورو کې دي راځي او چکر لار شو دلته چې راځي خنجر راځي به ته دي خپل کورو کې ځکه باغ قاضي تقریبا له 15 تر 16 جربوسته ولی په دې 16 جربوا ډیر خلک را مخ کې سوي دي فالک دا مکتب را مخ کې کړه درست دا کوڅه مخ کې سوي 15 جربوب کې تلای
میر احمد یاد هم یو له هغو ځوانانو نه دی چې د دغه باغ د تاریخ په اړه له مشرانو خبرې اورېدلی
مشران مې کیسه کوي چې د باغ چې وو اوله کې شخصي وو بیا غیر وروسته فکر کوم داسې وایي چې د دولت ول کې تولې د دې کې څونې وي هغه وهلې هغه ونې ټول لیلام شنې د باغ په یو ډول لمنځه لاړ د غیر وروسته بیا هڅه وشوله چې د باغ راورغول شو جوړ شو تر دې چې اوسني حالت ته رسیدل
د خغلیات په خبره چې کته هم اوس دغه باغ د کابل خاروالې لوري راغول شوی خو هغه اشخاص چې د چکر لپاره راځي خاري فرهنګ په پام کې نه نیسي هغه وایي
خپل د دې باغ د ټولو باغونو په کابل کې ټولو میله زینو یو عمومي ستونزه ده خصوصا په دې باغ کې مشتره د شهرولې مسولیت ده چې دا باغ جوړ کړي وای راغو او هغه کم کارونه چې باید شوی هغه پکې وکړي خو د خلکو د ټیټ فرهنګ د وجې ندلته یو ستونزه شته مثلا دلته خلک د ساتيري د فر راضي تفریح د پر راضي دلته لوبي کوي ساتيري خو په برعکس کې د دې باغ په خلکو باندې کم حق جوړیږي هغه نه ادا کوي مثلا دلته خوراکو کې د خوراک شینم دلته گزار کی او به اوس کې هغه ګلاسونه بوتل نه غدل ته گزار دینه بغیر کوم زینو چې د ګرځېدو د پاره نه دی په غزینو کې وګرځي هغه بوټي وباسي یا دینه ترڅنګ داسې کېږي مثلا ځینې خلک راځي کورنۍ سره ځان سره وړ ماشومان راوړي هغه ته حتی نه ویل کېږي چې د غزینو د بوټي مې وباسي ګلان مې وباسي نو دغه د خلکو د خپل هغه کوم فرهنګ چې موږ باید ولرو د میله زینو د ساتلو داسې ورته باغونو د ساتلو هغه نشته دی نو د خاروالۍ خدا نشي کولی چې سر کس ته بیل بیل ووایي چې تاسو دا کار کوئ دا مه کوئ ځکه د شهر خاروالۍ مسولیت دا چې باغ ورغو نو د دې د ساتلو د پاک ساتلو د منظم ساتلو دا د سیلانیانو د راتلونکو خلکو مسولیت دی چې باید هغوی احساس کړي
د قاضي باغ یوازې د خلکو د میلې او د میز ځای نه دی بلکه دلته د یو شمیر غریبکارو د کار چاره هم روانه ده او بیلا بیلو تنکی ځوانانو ته د کار زمینه برابر شوې ده سلیم او نعیم دوه هغه ځوانان دي چې یو له باغ قاضي سره نږدې د ډوډۍ پخولو دکان لري او بلې په باغ کې روټ پلوري وایي چې د مزدوري چاره یې ډیره ښه روانه ده دوی وویل
پیلی وضعیت همدا ده چې خلک سبایي ملازان په وخت کې خلق ورزش ته راځي چې ورزش کوي او بیا د ورزش نه بیا همداسې خلک راځي او تفریح ته تفریح ځای دی سبایي او هغه سبایي ملازان هم ښځې راځي ورزش لپاره هم هغه سړیان راځي وروسته بیا هغه خلک راځي نو تفریح دپاره پراخوالی او ولس جریبه یا اتلس جریبه به راځي هر رقم لوبه کېږي خلک ورزش ته راځي او کیک بوکس در دی او یو ورو ولا تنا کیک بوکس دی همدغه رشته نه راځي هر رشته نه راځي هلته ورزش کوي
نیم میں نعیم دے
نعیم جان دل تو سنگ راغ لے باغ قاضی تا
دل تا کار کرو
اچھا کار کے دل تا
دل تا روٹ خر سو کار بار کرو ہم مثال کے ساتھ میں تیرے کام خربی میں کی گی
دل تا وہ خلق راضی چا کر دے پار
وہ ہر وقت خلق راضی
تقریبا دو روز بچوں رکھ سان بازی
زیاد راضی لے بشمار نہ پیزے سے اشپاکس نپار دیتا راضی تو بازی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو خپله دی وکړي چې په وطن کې امن راشي بیا به ټول فضا رنگینه وي او د وطن هر سیمې ته به سیلانیان د چکر لپاره ځي په همدې هیله نن نه خبرونه هم دلته تمامو کوم رادیو ټلیفون راستول پاتې مو دادي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده خدای پامان